خوشحال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو د مازیګر سلور بجی دی. نن د اتوار ورځ د 2018 کال د اکتوبر 9 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نیوز پروګرام د باختر ستوري هم لرو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د پاکستان خپلواکۍ د سرغړونې به ځواب ورکوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي حکومت د سرکاري سبزي منډې جوړولو لپاره ځمکه اغستې ده او په بارسلونا کې د سپین خپلواکۍ لپاره مظاهره کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د امریکا حکومت ته ویلي دي چې که د پاکستان د خپلواکۍ سرغړونه یې وکړه نو ثواب به ورکوي. شاید خاقان عباسي د خالی په شپه چینل 24 ته په یوې مرکه کې ویل څو ورځې مخکې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته ورغلی وو نو دوی ورته وویل چې ترهګرۍ پر ضد جګړه د پاکستان خپل جنگ دی او پکې هرې همکارۍ ته تیار دي.
بڑا کلیئرلی ان کو کہا ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی کو اگر وائلیٹ کیا گیا
په واضح هتوګه ورته ویل شوی کده پاکستان خپلواکۍ خلاف ورزی وکړي شو نو ګټه یې چاته هم نشتا او موږ به د هغې مقابله کوو ځکه چې دا زموږ فرض دی. نو کله چې هم د خپلواکۍ سرغړونه وکړي شي د هغې به مقابله کیږي او د هغې پر ضد به کاروایی کیږي.
د پاکستان وزیر اعظم ویل امریکا دوی ته د 15 او یا مطلوبو کسانو ایست لیست نه دی ورکړی. ټیلرسن د پاکستان تر سفر وروسته په هند کې خبری غونډې ته ویلي وو چې دوی پاکستان ته واضح ویلي دي چې په خپل خاوره دی د وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي او پټن ځایونه دي ختم کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي حکومت د سرکاري سبزی منډې جوړولو لپاره په میرامشا کې 160 کنال ځمکه اغستې ده. نوموړي نن مشال ریډیو ته ویل په جنوبي وزیرستان کې سرکاري سبزی منډې جوړه شوې ده خو د شمالي وزیرستان لپاره د مالی مرستو نه ملاوېدو له وجې دا کار د ځنډ ښکار شوی دی. بلخوان نن په بنو کې د میوو سبزو کاروبار کوونکو د یوې غونډې پر مهال تاجر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل د تیرو دریو کالونو راهیسې کاروبار په ټپه ولاړ دی.
میږه د سبزی منډی چې ورانه شوې روپه د ضربې عذب شي 10-15 جرګې میږ د پی ایس سره کړی دي که نه اډیشنل پی ایس سره میږ جرګې کړی دي خو میږ په منډی باندې څه خاور نه ده شوه. مهرباني ده وکړو حکومت نه میږ دا فیل د تجارونو تر خپله منډی خپله ویرکو چې د میږ حاک ته.
عبدالله خان نصیحت کړه حکومت دې د غلام خان بندر خلاص کړي. د سریلانکا کرکټ لوبډله په سخت امنیت کې لاور ته رسیدلې ده. اته کاله وړاندې هم په دې ښار کې د سریلانکا په لوبډلې حمله شوې وه. د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ درې شل اوریزو مقابلو وروسته لوبه نن د لاور په قذافي سټیډیم کې کیږي. په 2009 کال کې په لاور کې د سریلانکا په کرکټ ټیم شوې حمله کې د شپږو پولیسو او دوو ولسي وګړو په ګډون اته کسان وشل شوي وو او څو لوبغاړي زخمیان شوي وو. د افغانستان د جوزجان والی وای پراتلونکو دوه میاشتو کې په درزاب او کوشی تیپه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیلېږي. لطف الله عزیزی ویلي په درزاب او کوشی تیپه کې د وسلوالو طالبانو داعشیانو ترمنځ سنختې روانې دي چې له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او لسګونه سکولونه تړل شوي دي. نوموړي د مرکزي حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او له هغه ځایه په ټلیفوني مرکه کې بیګا مشال ریډیو ته وویل د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت له مشرانو سره یې خبرې کړې دي. د ده په وینا حکومت د پراخو عملیاتو اراده لري چې دارنګه کسان چې بیکوره شوي بیرته خپلو سیمو ته ستانه کړي. د افغانستان په پروان کې چارواکي وایي په وروستیو دوه میاشتو کې تر سلو زیات مشکوک کسان نیول شوي دي. په پروان کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې مدیر فرهاد هاشمي پر مشال ریډیو ته وویل چې په دې موده کې 106 جنایي پیښې ثبت شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي په پروان کې د وسلوالو غلو د زیاتېدو له امله ډېر خلک نورو ولایتونو ته کډه کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د کاتالونیا په سر ښار بارسلونا کې په سلګونه مظاهره کوونکي راغونډ شوي دي. تمه څرګندېږي چې دا به د سپین یووالي لپاره تر ټولو لویه مظاهره وي. د بارسلونا د یووالي پلوه د کاتالونیا زموږ د ټولو د نارې لاندې مظاهره کوي او تمه ده چې د ښار تر مرکزه پورې به پیاده ولاړ شي. د اکتوبر پاتمه هم له سپین سره د پاتې کېدو په حق کې په بارسلونا کې دغسې مظاهره شوې وه. د اکتوبر په 28 د کاتالان په پارلیمان کې د رایې اچونې وروسته زرګونه خلکو د خپلواکۍ په حق مظاهرې کړې دي. د سومالیا پولیس وای په پلازمینه موګادیشو کې د لس ساعتونو راهیسې روانه د وټل معاصره لاغ وروسته ختمه شوه چې په 500 وسلوالو کې یو ځانمرګي بریدګر ځان والوسو. په دې حمله کې لوړاندې نه لږ تر لږه 65 کسان وژل شوي وو. پولیس چارواکي محمد داهر د جرمني خبري اژانس ډی پی ای ته ویلي نن سهار د وسلوالو په دې چاودنه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې پکې په موقع موجود امنیتي ځواکونه هم شامل دي. له القاعده سره اړه لرونکي وسلوالې ډلې الشباب د دې پیښې ذمهواري منلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له امنیتي ډلې او نورو ادارو سره تر ژورو مشورو وروسته به د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي له وژنې سره تړلي ټول اسناد خپاره کړي. کینیډي په 1963 کال کې وژل شوی وو. ټرمپ پرون په ټویټر په یو لړ بیانونو کې ویلي د دې ګام هدف دا دی چې د کینیډي پیښې په تړاو ټول شکونه او ګنګوسې ختمې کړي. خو نوموړي دا هم ویلي کېدای شي چې ځینې اسناد لا هم پټ وساتل شي. د اکتوبر په 26 ولسمشر ټرمپ د کینیډي د وژنې په اړه د نږدې 3 زره اسنادو خپرولو اجازه ورکړې وه. 50 کال وړاندې د دې اسنادو د خپرولو نیټه ټاکل شوې ده. ولسمشر ټرمپ د اسنادو خپرېدو کې له څنډه کار اخیستو له وجې زیاتره خلک حیران شوي دي. خو نوموړي ویلي د استخباراتي ادارو اف بي آی او سي آی ای لخوا د ملي امنیت په برخه کې د اندېښنو راپورته کېدو له وجې هغه سره د دې اسنادو پټولو پرته بله هیڅ لاره نه وه. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار انیس اجمل نوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې باوري د پاکستان وزیر اعظم ویلي د امریکا حکومت ته ویلي دي چې که د هیواد د خپلواکۍ سرغړونې وشوه نو ځواب به ورکوي. د شمالي وزیرستان د سبزو او میوو تاجران وایي حکومت زر تر زره په میرانشاه کې سرکاري منډۍ جوړه کړي.
میږ د سبزی منډۍ چې ورانه شوې روپه د دربیاد دب شي 10-15 جرګې میږ د پی ایس سره کړی دي. خو میږ په منډۍ باندې څه خاور نه ده شوه.
په کورما کې تر بمی چاودنو وروسته د پاکستان پوځ له افغانستان سره پر پوله د خرلاسو په دروازه امنیتي چارې نور هم سخت کړي. بلخوا د سیمې اوسیدونکو وایي
د کیر جاری بند شي نو دا علاقې ته یو ډېر غټ نقصان رسیږي. د علاقې مقامي تاجرانو ته او مقامي خلکو ته یو غټ نقصان رسیږي.
او کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري حملرو اوریدلې مه هیروي.
ټول مشرانو شاعرانو سره بلد شو مناسته پاسته شو لو تګ راتګ ډیر شو. هغه سره بیا ما غوډه شاعري ځنی ټکنیکونه چې باید بلې ناسته پاسته کړې شي هغه مې زده کړل. هغه وخت نه ما شاعري شروع کړل.
د مشال تر څنګ وسه اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې واورې د پاکستان وزیر اعظم ویلي د امریکا حکومت ته ویلي دي چې که د هغه هیواد خپلواکۍ سرغړونه یې وکړه نو ځواب به ورکوي. شاهد خاکان عباسی د خالی پشپا د پاکستان 24 نیوز ټلویزیون ته په یو مرکه کې وویل څو ورځې مخکې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته ورغلی وو نو دوی ورته وویل چې د تراګری پر ضد جګړه د پاکستان خپل جنگ دی چې پکې هرې همکارۍ ته تیار دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نا سراج زهیر راکوی.
اسلام آباد کې د خالی پشپا وزیر اعظم شاهد حکن عباس د پاکستان سلیریش نیوز ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویلي څو ورځې مخکې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته ورغلی وو نو دوی ورته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پاکستان خپل جنگ دی چې پکې هر همکاري ته تیار دي.
اگر ان کو کوئی پتا ہے کوئی جگہ ایسی ہے
که هغوی ته څه معلومات وي او یا کم داسې ځای وي چرته چې کم وسلوال موجود وي یا پټنځایونه موجود وي نو موږ په هغې باندې عملیاتو ته تیار یو ځکه چې دا زمنګ جنگ دی. د هغوی جنگ خو وروسته جوړ شو. اول زمنګ جنگ دی. موږ د وسلوالو پر ضد جنگ کوو او 200,000 فوزی ځوانان دا وخت په جنگ کې بوخت دي او دا هغه جنگ دی چې په افغانستان کې ایساف بایللې دی.
جو افغانستان نے آئی ایس ایف ہار چکا ہے.
شاهد خاکان عباسی ویل البته کا امریکا د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې پاکستان ته سرتیری استوي نو دوی به یې ځواب ورکوي.
بڑا کلیئرلی ان کو کہا ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی کو اگر وائلیٹ کیا گیا
په واضح توګه ورته
ویل شوی کده پاکستان خپلواکۍ خلاف ورزی وکړې شو نو ګټه یې چاته هم نشتا او موږ به د هغې مقابله کوو ځکه چې دا زموږ فرض دی. نو کله چې هم د خپلواکۍ سرغړونه وکړې شي د هغې به مقابله کیږي او د هغې پر ضد به کاروایی کیږي.
د
پاکستان وزیر اعظم وویل امریکا دوی ته د 15 مطلوبو کسانو هیڅ نوملړ یا لیست نه دی ورکړی. د اکتوبر په 15 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د سینټ یوې کمیټې ته ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته د سفر پر وخت دوی ته د حقانی شبکې په ګډون د 15 وسلوالو پر ضد د اقداماتو کولو ویلي دي. ټیلرسن هم د پاکستان تر سفر وروسته په هند کې خبري غونډې ته ویلي وو چې دوی پاکستان ته واضح ویلی چې پر خپل خاوره دی د وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي او پټنځایونه دی ختم کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د مومندو د ساپۍ اوسیدونکو وای د خالی په مخام انتظامی و کسان د اف سی آر د اجتماعي ذمہواری له دفې سره سم انیولی دي. د سیمه اوسیدونکو مشرانو په سینټ کې د هغوی استازي هلال رحمان د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته وویل دا کسان د جمعې په ورځ د ځمکې لاندې بم تر چاودنې وروسته نیول شوي دي. پر دې موضوع د مشال ریډیو خبریال د انتظامی چارواکو سره هم رابطه کړې ده خو هغوی ورته دی ویلی. په اړه نور تفصیل د شانواز ترکزین اورو.
پولیټیکل انتظامیه محمود جنس درې ورځې وړاندې په کرکنای ساپو تحصیل کې دیوې چاودنې وروسته د اف سی آر د قانون د لاندې وطنان نیولې چې لا هم بندیوان دي. د لکړو سیمو اوسیدونکو او قبایلي مشر ملک وګلشاه ساپې وایي چې دغه تنن د ماخه موز لتلی چې ور باندې د پولیټیکل انتظامیه لخوا چاپه ولګېد او له جمعه ځان سره بوتلل. بلخوا د ساپو سیمو اوسیدونکو انجینیر اسکر ساپې وایي چې دغه تنن یې لا هم نه دی پریښودلی.
خام نه د سپیسی سنا معلومه کسانو د ایم ډبلیو ګاډي ماډي چې کومه ده اوسې زل د هغې نه پس بیا حکومتي چارواکي پولیټیکل ادمنستریشن چې کومه ده هغه علاقي خلک چې کومه تقریبا چې وو کسان هغه جیل ته چولې دي دغه د کرکنی د کلی چې کوم دي ځای خلک هغه جیل ته بولې او جیل کې پاتې دي.
انجینیر اسکر صافي زیاتوي چې له څو ورځو راهسي په سیمه کې ناقراره دي او لس لمازیګر ورستو د کورون نووزي دي. زیاتوي چې د حکومت د هغوی په سیمه کې یوازې دارټ یا عملداري پاتې ده چې یو بد پی خوښ نو د سیمه ولس ونسي خو نور ذمہواری لکه سکول د روغتون او روزګار سمولي پریخي.
د ایف سی آر د لاندې چې کوم نیول شوی دي نو ځای خلک په تنگ راغلي دي د دې قسمه واقعګانو نو هر خلک علاقې چې کوم د خپل بریګي او ځی خرونو ته
لدی ورسته مې د پولیټیکل ایجنټ او د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ په شمول د سیمه د تحصیلدار سره د رابطې کولو کوشش وکړ خو ګرځنده شخصي ټلیفونونه یې بند وو. ولې د محمود ایجنسی نه د پارلمان غړي سېنیټر هلال رحمان مشال ریډیو ته وویل
تاسو خپل قبایل د سہولت ورکوي هغه تاسو وی سلف سکیورټی نشته هغه نه خو سندویچ ډور ډور د دون طرف نه لاغه طرف نه د حکومت د طرف نه کوم څه کیږي تختلار نه د معلومه اوس خو ته نه روښه سر کړي راوړي ټول راکوزي د خپل علاقې په لحاظه چې د کم خلک نیولې د دوی سره ظلم ده ذاتي د حد ظلم غو انتها د طرف ته ده.
یاد دي چې د اف سی آر قانون په شریکه ذمہواری کې لوی مدیره حسد کلی او د قام غړي د بیلابلو پی خورستو نیول کیږي چې بیا تر ډیر مودې پورې په جیلونو یا بندیخانو کې پراته وي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو سم د مومندو ایجنسی نزو شمالي وزیرستان ته چرته چې د سبزو او میوو تاجران وای چې حکومت زر تر زر دویله په میرانشاه کې یو سرکاري منډه جوړه کړی چې د دریو کلونو راهیسې په غلام خان بندر د پولې پورې تاجرانو سره تجارت تړل شوی دی. سو د غلام خان بندر خلاصولو سره سم دی ورله سرکاري منډه جوړه کړل شي چې خپل تجارت لا دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر دراز وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان سبزو او فروټو تاجرانو بنو کې د یوې غونډې پر مهال دولت نه یو ځل بیا میرانشاه کې د سرکاري منډي جوړولو غوښتنه کړې. د شمالي وزیرستان سبزو او فروټو تاجر عبدالله خان وایي د سرکاري منډي لپاره په بیا بیا د انتظامی سره جرګې کړې خو لا هم پیغور نه دی شوی.
میژ د سبزی منډی چې ورانه شوی روپه د ضربه اضب شي 10-15 جرګې میژ د پی ایس سره کړی دي کنه اډیشنل پی ایس سره میژ جرګې کړی دي خو میژ په منډی باندې څه غور نه دا شوا. مهرباني دا وکړه حکومت نه میژ دا فیل د تجارتونو تر خپل منډی خپل ور کو چې میژ حق ته دا شنه د کومې سره منډی تعلق لري و نه د یو کس پرایویټ ټکا دور سره تعلق لري منډی د خلک سره تعلق لري چې چا کاروبار کړه دا چا کار دې باندې مز بیروزګار ای.
احمد جان وای شخصی منډی کې کاروبار لا تیار نه دی او د ملک د نورو سیمو په شان سرکاري منډی غواړي.
سرکاري تور باندې مشتاق منډی ملاو شي مخشي می سره زیتای شو ظلم شو چې میل نه را دغه نه وزي د کومه نه مثال کا زدي مشتا ملاو شي مخشي کومي وا پابند پیسې وی یو دی و خوسته پیسې بل دی و خوسته ډیر زم زیتای وو چې می سرکاري ملاو شي به مشتا ان شاء الله دا بیا ټیک تو.
احسان الله وای د سرکار هر ډول لوازمات پوره کولو ته تیار دی او سرکاری منڈی نه آزاد تجارت غواړي.
مخشه په منډی شته ډیر وخت تر کړای دا کومي منډی شته مستر ډیر تکلیف نه رسیدلې دي میز لکه یو کومیا خلاف نه وي خو سره میز حکومت ته دا فیل کی چې حکومت ته مستر سرکوري منډی روکو سرکوري شي مستر دا फायदा دوه چې میز به چا په تصرف شي چا په هغه شي میز نه وي په قبضه شي نه وي په ټوله سره شي مثال سرکوري منډی دی پرایویټ نشته حکومت ته دا فیل کی چې مستر سرکوري منډی یا روکو.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نو پوښتل نو دوی وویل چې جنوبی وزیرستان کې دولت لخوا سرکاري منډی جوړه شوې چې هغه فنډ شمالي وزیرستان لپاره فلحال میلاو نشول خو اوس انتظامی په میرانشاه بای پاس باندې 160 کنه لازمه کاخسته چې په هغه باندې با سرکاري منډی جوړوي او ټولو تاجرانو ته به پکې د کاروبار موقع میلاو شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دانی منړی غږ
هم زمانه کاله واغسته هم زمانه سامان ور هم را نه زما کټ دې بوت یو د اتاو میا تا
کی په ماته شو نو ما او چې زما پرنه مند چې کومې دې کنا پکار د ګزار نه تا راو دا پشپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تفصیل د لپاره چې د پرمختګ لپاره ضروري هغه ګل خزان تر شان کې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په کورمه کې تر بمی چاودنو وروسته د پاکستان پوز له افغانستان سره پر پوله د خرلاسو په دروازه امنیتي چارې نورې هم سخت کړي او هیڅ چا ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. په همدې تړاو په پاڼچینار کې څو ځله ځایي مشرانو له پوځي چارواکو سره غونډې هم کړي دي خو دغه لار لا هم بند ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کورمې یو استاد ساجد حسین توري مشال ریډیو ته ویلي چې پوځي چارواکو سره د یو ملاقات په وخت هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د خرلاسو دروازه پرانستل شي. نور تفصیل د تاریخ اورگزینا اورو.
دینزری حاجی مصیب حسین مشال لډیو توای هلته شاوخوا څلو ورځې کېږي چې امنیتي چارې د ملشي ځواک پر ځای پوسټ په خپل لاس کې اخیستې دي او د خرلاسو په لار چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي.
مخکې دلته ملشیا پرته وه اوس آرمی راغلی دی تقریبا 23 تاریخ نه او اوس بالکل باؤنډری بالکل ټیټ ده هیڅوک نه خپل پرېږدي نه دغه طرف ته پرېږدي نه اوس بالکل سره ته هول ډېر ټیټ ده.
معلوماتو تر مخه د خلاصو لا د تړل کېدو نن 14 ورځ ده. په همدې تړاو په پاړچینار کې سو وارې ځایي مشرانو له پوځي چارواکو سره د خلاصو دروازه خلاصولو په اړه غونډې وشولې خو دغه لار لا هم بنده پراته ده. د خلاصو ملک سید نصر حسین له حکومت غوښتنه کوي چې دغه دروازه دې زر تر زره پرانیزي.
هغه سره موږ شو
بد پیخه کیږي نو حکومت دے لار نه تړي ځکه چې لا دې سره هلته پر تجارت سخت اغیز ورزيږي.
د تیر بیاری بند شینو دا علاقې ته یو ډیر غټ نقصان رسیږي د علاقې مقامی تاجرانو ته او مقامی خلکو ته یو غټ نقصان رسیږي خو دغه نقصان ختمول د پوره په کار ده چې د سکیورټي حواله سره یو ځان په پلان موجود وي د سې ګمونه پورته کړل شي چې هغه واجی دغه ټریډ یو دغه کومه لیاره ده د بندش د مخې ته روان شي.
موږ چې کله په دې اړه د کامی سیملی غړی له ساجد حسین توري سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې پوځي چارواکو ته په خپل یو ملاقات کې دا ډاډ ورکړی دی چې په راتلونکي څو ورځو کې به د خلاصو دروازه پرانستل شي.
باقاعده مطلب دی لکه کې ډرون وشو نو خلکو دم لگونی سوچ پی کر پکار حالات کلیئر نہ دی او دی وجن مطلب دا بان شوره نور بالکل مو مطلب خبر شنی دی مشروع سره ما کوئی بالکل دا کلیئر کړی دی بالکل خلاصي کی بو خو چوری دی ایریا کی مطلب لاره ز حالات وجن مو بان کړی دی نو واسره ان شاء الله څنګه رمون راشد ابو خلاص شي
په خلاصي کی د اکتوبر پر 15 منټه لامنیتی پوسټه سره نزدې په 2014 کې د امنیتی ځواکونو د یو کپتان په ګډون سلور ستيري وجل شوی او درې جبل شوی ول تارق ورغزه مشال ریډیو په خبر
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د ساوت مارننګ چاینا پوسټ نومیوي چینایي ورځپاڼې په رپورټ کې راغلي د چاینا پاکستان اقتصادي راهداري پروژې مالی ګټې به تر پاکستانه زیاتې چین ته رسیږي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سیدالله محسود چې پر یاده پروژې څېړنې کړې دي وایي د چین حکومت د سوشلیسټ اقتصاد پر ځای استعماري هغه ته مخه کړې ده. نوموړی زیاتوي په یاده پروژه کې د پاکستان د پښتنو او بلوڅانو لپاره هیڅ نشته. ډاکټر سیدالله محسود دا خبرې زموږ له همکار هارون بچا سره په
دغه هو حقیقت دی کم دی دی خپل پارٹی دا غونډه په 15 تاریخ کړه او پاکم دا وایي چې فری مارکیټ اکانومي د دې د سوشلزم بنیادی نه سوشلزم او فری مارکیټ اکانومي خو بالکل یو بل دښمنان دي. نو مطلب دا چې اوس د سوشلزم پری دی دریمه دا چې د طریقه بیا د آی ایم ایف یا ورلد بینک نه هم جدا ده لکه مثلا دوی د سریلنکا د افریقا او بیا د تاجکستان سره چې کومې قرضې وي بدل کے پورا ترم یک مئی چمن مزور مسئلہ جوڑا شولا ہو پیا ات گھنٹے ڈیوٹی مقرر شو چین ات گھنٹے نے منی چین سے تربیلا ڈیم دا فورتھ جنریشن ایکسٹینشن ہوئی مزدوران منگلا گلی ٹیک دران رکھ دی ہوئی منہ کوئی ہر ہوئی دانا اختر منی نہ چھٹی منی دا ہوئی بس دا ختم ہوا مر دے سے خوب دا بہت میں بیا دے گٹے پہ حوالہ سرم دا کا کس طرح دوی تاسو ته سرمایه درکی هغه سرمایه خپل سود وی یا دغه خپل د برخې نو هغه بیا دغه ملک خلکو بنیادی کاری پکې چین وی نه سرمایه کار دی دا به هم زمای او د کم تکنیکی سړی دی دا هم زمای نو هغه له سره په وګورو چې دا چین د پاکستان د کم کیږي چې دا د شادو نه زیات خوږ دی او د حمالیا نه زیات اوچت دی او د سمندر نه زیات ژور دی دا به وګورو چې دا درې وړه خبرې سمره رښتیا دي.
او تاسو ډاکټر صاحب دا مهال چون په برتانیا کې دغلته غونډې هم چې کوم میشت پښتانه دي لاغو سره وخت پخت کړی دي او لا یو څه نور هم په پام کې لري چې وسره کېنی فکر کوم په دغه غونډو کې به تاسو د سی پیک موضوع به هم په دې چون تاسو کار هم ډېر کړی دی دغه موضوع به تاسو پکې خامخا له پښتنو سره شریک کړي په دې به هم هغې ته معلومات ورکړي خبرې به هم کړي. نو د دې پروجیکټ راتلونکې تاسو څنګه وینئ د پښتنو لپاره پکې کومې ګټې شته؟
بالکل تاسو ټکو وی چې دا په هر ځای کې هم د سی پیک خبره رانه کیږي چې موږ تیر کال راغلی و نو دوی تم ویلو چې وګوره دا سی پیک چې کوم دی دا زمونږ دا ولنې نقشه و دا دریمه و دا دریمه و په دې څلورمه اتفاق وشو دا څلورمه نشته زمونږ د خیبر پختونخوا د فاټا د بلوچستان د پښتنې علاقې د گوادر نه علاوه ټول بلوچ قوم دوی ته یو روپۍ نشته یو ان سړک نشته دی یو منصوبه نشته دا کریډور زمونږ نه دی دا د پنجاب دی او د پنجاب کریډور مونږ نشو منلی دی قرضې مونږ نشو ورکولی دی هغې چې کوم سپیشل سیکورټی ډیویژن ورته جوړ کړی دی د هغې خرچه به د ټول پاکستانیانو نه د بجلی په بل کې وسولېږي نو چې کوم کریډور زما دی نه د هغې بجلی په بل کې دا ولې ورکو هغې قرضې مونږ ولې ورکو
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغ ته ډیر وایم چې زما وای ده او ما سره پروف نشته
موږ ته دوه ایتیا ده پښتو کې موږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیم بجه
اوریدونکو په پاکستان کې خبریالان وایي چې ترهګرۍ، ریاستي چارو، سیاسي مسلو په ځینو نورو موضوعاتو ورته خبرونه او رپورټونه جوړول ګران ده. خبریالان زیاتوي دی ورستو کې په پاکستان کې په خبریالانو برید کونکو ته سزاګانې هم نه دي ورکړل شوې چې لوجې د هغوی ستونزې زیات شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په یو خبریال د حملې په نتیجه کې هغه ټپي شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
په اسلام آباد کې د اکتوبر په 28مه د نیوز رسپانې په خبریال احمد نورانی حمله وشوه چې پکې نوموړی ژوبل شوی دی. په پاکستان کې وړاندې هم په خبریالانو بریدونه شوي دي او بیا ځینې خبریالان تر فشار لاندې کار کولو شکایتونه هم کوي. دا چې د خبریالۍ په برخه کې هغه کوم موضوعات دي چې له وجې د خبریالانو کار او ژوند له خطرو سره مخ کیږي، په کوهاټ یونیورسټي کې د ژورنالیزم څانګې مشر پرویز خان وایي ترهګري، جرمونه، ریاستي ادارې، سیاسي مسئلې او د بیان ازادي هغه خبرې دي چې پرې په پاکستان کې خبریالانو ته کار کول ګران دي.
یو خو د امپلایر پرشر وی چې کوم اداره کې کار کوي دغې طرز او طریقې هغه چې کوم صحافیانو نه کار اخلي دا ځان ته یو صحافي باندې پرشر دی. د اتارټي یو پرشر وی او مختلف د حکومت ایجنسیانې وي د هغې خپل یو پرشر وي د هغې بعض یو سیکرسي وي چې هغې غواړي چې مینټین شي خو هغه مینټین نه شي خبرې لیک شي. صحافي که دی یو طرف ته هم خبر ورکوي یا بل ګروپ خفه کېدی شي. داسې تنظیمونه دي چې هغه منه دي هغې باره کې خبر ورکول او هغې سره ته دی معلومات اخلي. نو بل طرف ته د ادارې چې کوم دي دا هم ډېره ټف ټایم ورکوي. نو صحافي داسې دی چې لکه د دواړو طرف ته راګیر دی. کله کله داسې هم کېږي چې صحافي ایتیکل لاینز هم کراس کړي.
د خیبر پختونخوا خبریالانو یو سازمان مشر شمیم شاهد بیا وایي د فاټا د پاکستان په ځینو نورو نارامه سیمو کې کارکوونکو خبریالانو ته د غیر سرکاري ادارو لخوا د روزنې له وجې حالات د پخوا پرتله ډېر ښه شوي دي، خو په ښاري سیمو کې اوس هم خبریالان له دړکو سره مخ کیږي.
اوس هم دڑکی شتے، اوس هم خطرے شتے، اوس بخاری علاقوں کی جگتا شکر ہے جدا قسم پیخ شتے جی پتی کی ریاستی او غیر ریاستی دوارا عناصر شامل دی دڑکی کی شکر کئی جرنلستان و خطاب و تشدد کی کم خلق تین پتی کی ریاستی داریم دی او غیر ریاستی جفاقی کی منگا طالبان یاد تو پا منگا فاقی کی مذہبی گنجون یاد تو آغا کم دا مواخدرہ مواد سرا پسپاک لنکی داری پا کاروبار کے شرک کی رتا خلقوں پتی کی اسا یو کردار لری.
خبر کې د ډان رسپانې مشر اسماعیل خان بیا وایي په پاکستان کې د خلکو لپاره ټولنیزه میډیا هم آزاده نه ده چې له وجې اکثره بلاګ لیکونکي له خطرو سره مخ شوي دي. نوموړی زیاتوي خبریالان د سیاسي ګوندونو له دباو سره مخ کیږي.
او تھریٹ صرف فزیکل نه دی، دا نه دی چې هر څوک به ډیر ایثار کی یا ژوند ته به خطر پیښ شي. دا تھریټس نه دی، تھریټس مختلف شکلونه وي او د دباو مختلف شکلونه دي. که صرف دا نه چې یو وړخ یا بل وړخ ایون سیاسي ګوندونه هم مختلف طریقې پرشر استعمالوي. قبل نن سبا په قسمتې نه سوشل میډیا دغه چې کم دی هغه دومره زیات سوا شو دی د دې غلط استعمال د جونستان خلاف.
په خبریالانو د سیاسي ګوندونو د فشار په اړه د پیپلز ګوند غړي او د قومي اسمبلی پخواني استیال سپیکر فیصل کریم کندی وایي سیاسي ګوندونه د جمهوریت پلوي دي او دا خبره ناسمه ده چې ګواکې سیاسي ګوندونه هم د صحافت په لار کې خنډ دي.
وګوره سیاسي پولیټیکل پارټي چې هم دي هغه همیشه هغو خلاف هغو حق کې اخباري خلک ټي وي لیکي کوي. دا چې یو څه وته چې کوم پرابلم دي چان دي هغه وخت هغه پاتې کې هغه ورچارج پرابلم ډېر کې لګي. کوم څه پولیټیکل پارټي سره دا سه یو کوم څه وینګ هم نشته چې هغه هراسمنټ کوي.
دا احمد نوراني د حمله پړه د اسلام آباد په یوې تاڼه کې اف آی آر درج شوی دی. په پاکستان کې د سونو خبریالانو وژنو د پلټونو لپاره عدالتي کمیشن هم جوړی شوې دي، خو اسماعیل خان وايي په خبریالانو حمله کوونکو ته د سزا نه ورکول کېدو له وجې ورستر بلې د صحافیانو مشکلات سیوا کیږي.
کم کې یو څو ځینې کې چې لکه جوډیشل فایل آرډر شوی دا پای کې داغي کمیټه خپل یا کمیشن خپل او تحقیقات هم مکمل کې خو هغه رپورٹ بیا د حکومت سری هغه رپورٹونه بیا مخه ته نه دی راغلي او داغي نه دا پته نه لګي چې کدارنګ پیښه شوې ده د پښا باندې شو.
د خبریالانو د خوندیتوب اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د 1994 کال راهیسې تر اوسه 60 خبریالان وژل شوي دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په روانه خبرونه کې تاسو لپاره د مشال ریډیو کلتوري او ادبي پروګرام د باختر ستوري حملرو اوریدل یې مه هیروي. د مازیګر نږدې 7:30 بجې کېدونکو دی لومړی لند خبرونه د انیسا اجمل ناور. د پاکستان وزیر اعظم ویلی د امریکا حکومت ته ویلی دی چې که د پاکستان د خپلواکۍ سرغړونه وکړه نو ثواب به ورکوي. شاید خاقان عباسی د خالی پشپا چینل 24 ته په یوې مرکه کې دا خبرې کړې دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي حکومت د سرکاري سفتي منډي جوړولو لپاره په میرامشاه کې 1.6 کناله ځمکه اغوستې ده. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل په جنوبي وزیرستان کې سرکاري سفتي منډي جوړه شوې ده، خو د شمالي وزیرستان لپاره د مالي مرستو نه ملاوېدلو وجې دا کار د ځنډ ښکار شوی. د سریلانکا کرکټ لوبډله په سخت امنیت کې لاور ته رسیدلې ده. د کال وړاندې هم په دې ښار کې د سریلانکا په لوبډلې حمله شوې وه. د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ درې شل اوریزو مقابلو وروسته لوبه نن د لاور په قذافي سټیډیم کې کیږي. د افغانستان د جوزجان والی وایي په راتلونکو دوه میاشتو کې په درزاب او کوشتېپه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیلېږي. لطف الله عزیزي ویلي په درزاب او کوشتېپه کې د وسلوالو طالبانو او داعشیانو ترمنځ نښتې روانې دي چې له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د کاتالونیا په سر ښار بارسلونا کې په سلګونه مظاهره کوونکي راغونډ شوي دي. تما څرګندېږي چې دا به د سپین یو والی لپاره تر ټولو لویه مظاهره وي. د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې د لس ساعتونو راهیسې روانه د هوټل محاصره لا غرستو ختمه شوه چې په 500 وسلوالو کې یو ځانمرګي بریدګر ځانوالو سو. په دې حمله کې لوړاندې نه لږ تر لږه 50 کسان وشل شوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له امنیتي چارواکو نورو ادارو سره تر ژورو مشورو وروسته به د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي له وژنې سره تړلي ټول اسناد خپاره کړي. کینیډي په 1963 کال کې وشل شوی و.
اوریدونکو اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کلی کې د کال 2013 د عامو ټول ټاکنو لپاره په نوو حلقه بندیو زور ورکول کیږي، او دا ځکه هم ضروری ده چې روان کال کې سرشمیرنه شوې ده او آبادی بدل شوې، نو ضروری ده چې دغه سرشمیرنه پر وړاندې کې نوې حلقه بندي وکړې شي. د ادارې په وینا که څه هم دا ډیره ضروری ده چې راتلونکي ټول ټاکنې په نوې حلقه بندو وکړې شي، خو دا کوم معاملات چې روان دي او په دې کې ډیر د لاپروایۍ او بېغمۍ نه کار اخیستل کیږي، او بل دا چې په عامو ټول ټاکنو کې هم لږ وخت پاتې دی او نه حکومت د الیکشن کمیشن اندېښنې لري کړي، ځکه چې د نوو حلقه بندو لپاره به آئینی ترمیم پکار وي او دا حکومت کولی شي، خو تر دې دمه حکومت دغه کار نه دی کړی. اداري اخیری کلی کې په پاکستان کې اوس دا یو دستور جوړ شوی چې د ټول ټاکنو نروستو د درغلیو ویل کیږي، او اکثر دې لړکې د ډلې پرې تورونه عام لګول کیږي. نو باید چې نوې حلقه بندي په پاکه صافه طریقه وکړي شي، او په کار دي چې دې لړکې د ټولو سیاسي ډلو اندېښنې په نظر کې وساتل شي. بل په لور جنگ ورس پنه خپل اداري کلی کې د شروع په ورځ د لادرک کسانو د مسلې نه حل کولو باندې غړو سخت احتجاج وکړو، او د سینر د چیرمن لخوا د داخله چارو د وزیر رابلل د دې خبرې غمه ځکه چې دا مسله ډیره کړکې چنه ده. د اداري په وینا په دې مقدس سینټ غړو دی لړکی په قانون سازی نه کولو په حکومت باندې سخت ټکونه وکړل، او ویلې شو چې لومړی به پاکستانیان لا درک کېدل او اوس غیر ملکیان هم تختول کېږي. اداري اخر کې وایي د بې درک کسانو د بازیابۍ لپاره د کوټې نه تر د اسلام آباد پورې لانګ مارچ هم شوي. نو باید چې د دې مسلې د مستقل او پوخ هواري لپاره قانون سازی وکړي شي، او چې څوک بغیر له جواز خودلو پورته کیږي چې دغه عمل یو جرم وګرځول شي، چې دارنګ د بیګنا خلکو د اوچتولو مسله هواره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې په پاکستان کې نوی مذهبي سیاسي ګوندونه د توهین رسالت قانون د خپل سیاسي ګټو لپاره کاروي. بلخوا نیوزویک مجله د امریکا لخوا د افغان هوایي ځواکونو کوي کول د خپل یو راپور موضوع جوړ کړی ده. د دواړو مطبوعاتو مهمه برخه تاسو ته زموږ همکار شاهین بونیره وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم د یو نوي مذهبي سیاسي ګوند د کمپاین لوی برخه ده چې په کوم خلکو د توهین رسالت د قانون نه د سرغړونې شک وي باید هغوی ته د مرګ سزا ورکړل شي. دا ښکاری چې د 2013 په انتخاباتو کې بعد یو لوی سیاسي موضوع وي. تحریک لبیک پاکستان ګوند تیر کال جوړ کړل شو، خو بیا هم په پیښور کې په اوسني زمینی انتخاباتو کې 0.6% ووټونه ګټلي دي او د خلکو توجه یې ځانته راړولې ده. دې ګوند ته ډېره مرسته د اسلام د بریلوي څانګې نه ترلاسه کیږي، اگر چې دا ګوند په څرګنده دا خبره نه مني چې مالی مرستې ورته څوک ورکوي، خو د بریلیانو د جماعتونو او دینی مدرسو خپل جال دی چې دغه آتی راټولوي. ناخدین وایي چې په پاکستان کې خلک د توهین رسالت قانون د خپلو ذاتی ګټو او دښمنو لپاره په کار راولي او له دغې لارې خبریالان، قانون پوهان او سیاسي مشران یروي. د بشري حقوقو د دفاع د ادارو د راپورونو تر مخه تر اوسه په پاکستان کې 8 کسان د توهین رسالت په تور وجل شوي دي او نور یو شمېر په جیلونو کې د خپل سزا په انتظار دي. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د وجل شوي مشال خان پلار خبري اجانس ته ویلي د هغه په زوی تورونه ولګول شو او د تشو ګنګوسو په نتیجه کې وجل شو. بلخوا نیوز ویک مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د امریکا پوځ افغانستان له د ای 9 په نوم شپږ نور جنگي جهازونه ورکړي دي. امریکا غواړي چې افغانستان لا ټول 9 دغه رنگ جنگي جهازونه ورکړي او هوایي ځواک قوي کړي. 13 طالبانو په افغانستان کې په پوځي مرکزونو په بریدونو کې 14 افغان امنیتي سرتیري وجل. د افغانستان د دفاع وزارت ویان نیوز ویک ته ویلي چې هغوی ای 9 جهازونه هر وخت کاروي او دا ګټور ځکه دي چې د افغانستان د جغرافیې سره سمون خوري.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، اته کال وړاندې چې کله د سریلانکا په کرکټ ټیم ترهګر برید وشو، له هغې وروسته د نړۍ نور او مهمو ټیمونو پاکستان ته لتلو ډډه وکړه او پاکستان مجبوره شو چې خپلې سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې وکړي. دا چې اوس د سریلانکا لوبډله پاکستان ته تللې، نو پوښتنه دا ده چې د پاکستان لپاره د دې اهمیت څه دی. د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی غړی عامر نواب یې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ته داسې ځواب وی.
په 2009 کې چې کله سریلانکا په ټیم باندې حمله وشو او هغه کې ډېر کھلاڑیان زخمیان شو، او د پاکستان کرکټ د پاکستان د خپلو میدانونو نه لرې لاړو، نو یقینا چې دا ډېره ښه خبره ده چې پاکستان ته کرکټ په دې حوالے سره واپس راغی. الګو چې د سریلانکا فول ټیم نه دی، د سریلانکا مین ټیم نه دی، نوي کھلاڑیان دي، په دې حوالے سره ښه ده نن په صحیح مانو کې انټرنیشنل کرکټ واپس آئے. دومره پیغام به دنیا ته لړشي چې پاکستان کې نسبتا امن راغلی ډېر حد پورې.
بهرحال مشکم زمبابوي ټیمونه راغلي یا د افغانستان ټیمونه راغلي دي، خو په لاندې سطح راغلي دي، خو چې کوم لوی لوی ټیمونه دي او وتلي ټیمونه دي، دا به اوس دې ته زړه ښه کړي چې پاکستان ته لاړ شي او کرکټ لوبې وکړي، میچونه وکړي.
ما ته نه لګي چې د افغانستان ټیم راتلو سره یا د سریلانکا د دې ټیم راتلو سره یا د زمبابوي ټیم راتلو سره به د آسترالیا ټیم، د افریقي ټیم، د انګلینډ ټیم، د ویسټ انډیز ټیم کېدی شي. د ویسټ انډیز ټیم خو لکه دا باندې راځي، ځکه چې هغه بورډ برابري چې د ډېرې پیسې ملاویږي، دا بورډ کې د پیسو مسله او پاکستان ور ډېرې پیسې ورکوي، نو هغه ټیم به فلحال راځي. د مین ټیم به بالکل نه راځي. او که تاسو ورلډ 11 وکتو، نو یو 1,00,000 کم ضرور بورڈ دی، مضبوط بورڈ دی، نہ غیب باپ دے حالات کے نہ راضی او زو اما تے کرے خدائی دی نے کیو پوچھے ہم واقعہ پوچھے واقعہ ہوا نو بیا ہو کرکٹ بالکل پاکستان نور لٹ کا درشی کرا وہ لدا امتحان من زانہ چھوڑے دے امتحان
دا مشال ریڈیو
دا گلدورا سے
اونیس پروگرامونا
ستونزے او سرکار
پ پاوکم یو لاسو بجو
دا مشال مرکا
پ یونی ما بجا
مشالونا
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خوست کلندر او شمال دومند ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دوی سیمې په تیر اولسو کلونو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې هم د ژوندانه له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. بلخوا د خوست چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د امنیتي ستونزو له کبله د دغه ولایت 15 ولسوالیو ته سمه پاملرنه نه ده شوې. په دې اړه تفصیل د نجیب الله لوخیل ناورو.
د خوست د شمال دوامند او د قلندر د دوو لرو پرتو ولسوالیو قومي مشران او اوسیدونکي وایي چې ځایي ادارې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د یادو ولسوالیو د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو حلولو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي چې د پوهنې، روغتیا، سړکونو، پلونو او د څښاکو په برخو کې ګڼې ستونزې لري. د قلندر ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي انجینر فاروق منګل د یادو ولسوالۍ د اوسیدونکو ځینې ستونزې په دې ډول مشال راډیو سره شریکې کړې.
موږ اولنۍ غوښتنه ده چې موږ ولسوالۍ خپل ساحې ته انتقال شي او هیڅ لسان نه لرو. موږ یو کلینیک لرو خو غیر فعال دی، تشکیل نه لري. نو موږ دولت نه غوښتنه ده تر څو د موږ کلینیکونو ته فرا تشکیل ورکړي او یا دوه اساسي پلونه چې یو د مزغوره پل دی او بل د غلانګ پل دی، دا پلونه باید موږ ته اساسي جوړ شي.
د قلندر یو بل تن قومي مشر عبدالحنان هم په ورته توګه د سیمهوالو د یو شمېر ستونزو یادونه کوي.
ولس کاله کې چې د موږ د کلندر ولسوالۍ ته سړک نه دی تیر شوی او موږ ولسوالۍ هلته موجوده نه ده. زراعتي مځکه لږه لږه لرو، هغه مځکه تخریب کیږي، ایله بندونه تخریب کیږي. واضح یو بند په موږ ته په یوه اداره کې جوړ شو او بعد د ډېرو لرو منطقو نه رانتقاله وو.
حاجي ظاهر خان چې د دوامونده ولسوالۍ د ستخیلو کلي اوسیدونکی دی، د خپل ستونزو په باب وویل.
نوي کلینیکونه ورکړی شي او د کلینیک اسویا باید لوړ کړی شي. زمونږ اکثریت ولس چې کیندای د سیند په پوره غاړه باندې کلی قرار لري، هغوی ته هوایی پلونه باید جوړ شي او بل د ځمکې خلل پوره چې هلته تقریبا تر 6000 پورې نفوس وجود لري په ځمکه کې، هغه د پوره یو خاص سی پول جوړ شي.
محمد کامل د شمال دوامونده د پراختیا شورا مشر دی. نو موړی وایي چې
یو د ځمکې د برګیس په مقصد نه کیدلای د سړک سره بخور وسله د سخت ضرورت لرو. د ستخله کله تاسو ته ویلم دا ډېر لره د خلاص داس مقصد برګی کلی داس د یتی کلی سروي کړه. هغه سوین چې د کیم سوین دی او ډېر کام ته دادی وی او وسه هغه سوین ټول وشه وی دی.
بلخوا خو سواری په هندوی حکم خان حبیبی منی چې په تیرې ونی ملسیزه کې د یاد ولایت 15 ولسوالۍ چې امنیتی ګواخونه پکې موجود ول د بیا رغونه په برخه کې ورته لازم کار نه دی شوی.
غدوه مند قلندر مساخیل سپیره او د صبرې ولسوالۍ دي چې دغه ولسوالۍ به پراتلون کې زموږ انکشافي برنامه په لومړیتوب کې ځای ولري. دې ترڅنګ مو ټول سکتوري رئیسان ته هدایت ورکړی چې ټول ولسوالیو ته سفرونه وکړي، هلته د مشرانو سره د ولسوالۍ ستونزې د نږدې نه وګوري او د هغې پرنا کې خپل انکشافي پلانونه ترتیب کړي.
خوستواري پوهندوی حکم خان حبیبي د پروژو د پلي کېدو لپاره ډاډمن امنیت د یو مهم ضرورت په توګه یاد کړ او د شمال او قلندر ولسوالیو له اوسیدونکو او مشرانو یو غوښتل چې افغان امنیتي ځواکونو او ځایي ادارې سره خپل همکاري اوړي کې ډیری کې. یاد دیوی شمال دوامنده او قلندر د خوزخار شمال ویدیز لوري کې خواوشا 50 کیلومتر لري یو بل سره لګیدلی ولسوالۍ دي چې په ځینو برخو کې امنیتي ګواښونه نسبتا ډیر دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو کلتوري او ادبي خبرونې د باختر ستوري ته. دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د افغان ولس مشر له اړخه وتلي لیکوال او پول لورس سیل کاکړ ته د سید جمال الدین افغان دولتي مډال د ورکولو په اړه یو رپورټ ولرو. بیا به لزوان شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره د هغه په شاعرۍ او ژباړو د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به لکرن خان سره د هغه په هنر د مرکې لومړۍ برخه ولرو. لومړی رپورت ترازو. 13 اونۍ د افغانستان د ولسمشر په ځانګړي فرمان یو درې کسیس پلاوی کوټه تتللې او اولته د پښتو نومیالي لیکوال او فولکلورست پوهاند سیل کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي مډال په سینه وټومبه او له هغه سره یې یو اندازه نقدي مرسته وکړه. پوهاند سیل کاکړ شاوخوا 50 کتابونه لیکلي او په دې وروستیو کې د ناروغۍ پر بستر پروت دی. نور تفصیل د کوټه څخه زموږ د همکار بارکوال میخیل په رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی و میاشت مخکې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال پوهاند سیال کاکړ له ناروغۍ خبر سو او په ټلیفون یې د هغه د روغتیا حال واخیست او څو ورځې وړاندې د نوموړي لپاره د علامه سید جمال الدین افغان په نوم د افغانستان دولتي مډال اعلان کړ او د دې لپاره یو درې کسیز پلاوی کوټې ته راواستاوه. په دې پلاوي کې د ولسمشر علمي سلاحکار لال پاچا ازمون، د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس زرین انزور او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت کلتوري آتشه زردشت شمس شامل دي. دغه پلاوی په کوټه کې د افغانستان د جنرال قونسل وحیدالله مومند او څو نورو مامورینو په شمول د پنج شنبه په ورځ د پوهاند سیال کاکړ کور ته راغی او د هغه د روغتیا پوښتنه یې وکړه. د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس ښاغلي زرین انزور پوهاند سیال کاکړ ته د ولسمشر د خواخوږۍ کلمات ورسول.
خوشحاله یو چې ډېر وخت وروسته د پښتو د ادب یو ستر شخصیت محترم سیال کاکړ سره له مېز نه ګورو او د افغانستان د جلالتمند جمهور رئیس سلامونه هم دوی ته وړاندې کوو او سره د دې چې په ټلیفون هم د دوی پوښتنه کړې وه. موږ ته جمعن بیا هم دا وظیفه راکړې ده چې د دوی پوښتنه وکړو، هم د هغوی په استازیتوب هم د افغانستان د ټولو لیکوالو فرهنګیانو په استازیتوب د دوی پوښتنې ته راشو.
پوهاند سیال کاکړ د راغلیو مېلمنو په درناوي کې په ناروغ صورت له مېلمنو سره د کور له کوټې مېلمستون ته راغی او په رسمي توګه د سید جمال الدین افغان دولتي مډال ورته وړاندې سو. د افغان ولسمشر علمي سلاحکار ښاغلي لال پاچا ازمون د ولسمشر اشرف غني فرمان ورته ولوست چې په یوه برخه کې راغلی وو.
ادیب او محقق ښاغلي ولی محمد خان سیال کاکړ د پښتو پر فلکلوري ادب، ژبې او ادب ته د خدمت په لاره کې د قدر وړ کړنې ترسره کړي دي.
پوهاند سیال کاکړ ته د ولسمشر اشرف غني لخوا د افغانستان د دولتي عالي مډال د فرمان تر وړاندې کېدو وروسته دغه نشان په ګډه د ده پر سینه ور وټومبل سو او د ولسمشر غني لخوا ورته رالېږل سوې یوه اندازه نقدې مرسته هم ور وسپارل سوه. پوهاند سیال کاکړ د افغان ولسمشر لخوا د ده د خدمتونو پر قدردانۍ زشته ډېره خوشحالي څرګنده کړه او په خپلو خبرو کې بیا بیا د هغه مننه وکړه.
زه په دې خبره افتخار کوم چې زه په ژوند کې د ګران افغانستان جمهور رئیس او دغه ګران وطن ادیبانو پوهانو په ژوند کې تشویق کړم. دا مې د زړه آرزو ده چې د احمد شاه بابا، میرویس نیکه، سیدال خان ناصر، د اعلیحضرت غازی امان الله خان په ګران وطن ګران افغانستان کې صلح راسي.
پوهاند سیال کاکړ په 1950 میلادي کال کې پښین سیمه ته څیرمه په سرانانو سیمه کې زوکړی او دا مهال 30 کلن دی چې د ژوند شاوخوا 60 کلونه یې د پښتو ژبې ادب او فولکلور په خدمت کې تیر کړی او تر اوسه یې شاوخوا 50 کتابونه چاپ دي او ځینې لا هم ناچاپه پراته دي. نوموړی له تېرو دوو میاشتو راهیسې چې ځوان زوی یې ایمل خان کاکړ ناڅرګندو کسانو په کوټه کې وواژه ناروغه سوی او قلم یې هم له ګوتو لوېدلی دی. د افغان ولسمشر لخوا رالېږل سوی دغه درې کسیز پلاوی کراچۍ ته هم تللی وو او هلته یې د پښتو یو بل عمر خوړلی لیکوال طاهر افریدی ته د هغه په کور کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا رالېږل سوې ډالۍ ورسپارلې وه او د هغه د روغتیا پوښتنه یې کړې وه. ټاکل سوې چې ښاغلي طاهر افریدی ته به هم په نږدې وخت کې د افغانستان د حکومت لخوا پښتو ژبې ته د ده د خدمتونو د قدردانۍ په خاطر دولتي جایزه ورکړل سي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ځوان شاعر او ژباړن میر احمد یاد چې د تیرو اوو کلونو راهیسې شاعري او ژباړې کوي، تر دې دمه یې یوه شعري ټولګه او تر دېرشو پورې کتابونه پښتو ته ژباړلي او چاپ کړي. له نوموړي سره مو د هغه په شاعرۍ او ژباړو د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم. ښاغلی میر احمد یاد، زه چې ستا عمر ته ګورم بیا دغومره کار ته ګورم چې تاسې شاعري کړې ده، ژباړې مو کړې دي. ستا په ژباړې به وروسته خبره کوو، خو اوس تاسو شاعرۍ ته راځو. دا راته ووایه چې څو کلن به وي چې شاعري دي پیل کړې ده، اوس چې داسې پن کتاب د کیفیت په نوم زما مخ ته پروت دی او ستاسې د شاعرۍ لومړۍ ټولګه ده، دا مو له کله نه پیل کړې ده؟
زما عمر اوس چې دی 20 کاله دی کنه، او شاعري 3 کاله مخکې چاپ شوې، مطلب هغه وخت زر 40 کاله مو د تلور کالو شاعري وه چې ما به په کیفیت کې چاپ کړم. تقریبا زما عمر هغه وخت 40 کاله عمر به مې و چې زه کابل ته لاړم، هلته یو نیم شعر به مې لیکه. بیا کابل کې افغان ادبي بهیر ته لاړم، هلته له مشرانو شاعرانو سره بلد شوم، ناسته پاسته شولو، تګ راتګ ډېر شو. نو هغې سره بیا ما هغه د شاعرۍ ځینې تکنیکونه چې باید په دې ناستو پاسو کې زده شي هغه مې زده کړل، هغې وخت نه ما شاعري شروع کړله.
یاد صاحب، که دا ووایي چې ستاسې کیفیت د کوم کیفیت او احساسات ترجمانی کوي.
ما چې کله کیفیت شاعری چاپ کوله نو زما د عمر او زما د امزولو په کتابونو کې دا لمړنۍ کتاب خایدا سه و چې هغه د وجودیت د فلسفي چې هغه نن سبا په نړۍ کې روای د هغه پیروي او هغه جبر چې په انسان باندې په دنیا کې مسلط دی او هغه بی اختیاری چې انسان بې واکه دی او هغه د ژوند په نوم باندې چې په ده باندې کم یو الزام پورې دی چې دا به کوي نو تر ډیره د دغه حالت نو تشریوه په کوم چاپیریال کې چې زه اوسېدلم ما اکثره به دا ویل چې دغه ژوند دغه چاپیریال په ما باندې تاوان دی او څه د حالات داسې و څه زبې مچ نړیوال شاعري چې ما لوستې وو کوم شاعران چې ما نړۍ لوستې وو هغوی تقریبا دغسې حالت نو په لنډه کې ویلی شم چې شاعرۍ ته زما د ننوتو ادب ته زما د ننوتو لار همدغه وه چې زه په دې لارې باندې شاعرۍ ته ننوتی وم.
یعنی د وجودي فلسفې له لارې په وجودي فلسفه کې خو پښتنو شاعرانو لوی لوی شاعرانو هم شاعري کړې وه د اغوی اثر تم تم شوی مثلا حمزه بابا
دا سره چې یو منګه د وجودي فلسفه شاعري چې د تصوف د لارینه او دغه نه علاوه د وجودیت فلسفه د چې دا جدا ده کنه د تصوف د وجودي فلسفه شاعري خو به حمزه بابا ډیر رضایت کړی غن رو سبه ما د سالک صاحب شاعري ډیر رضایت لوسته و خو دغه د وجودیت فلسفه چې د پوزو کې د جون ایلیا په نوم یو شاعر دغه ډیر رضایت کړی و همدارنګه په ایران کې چې دغه د صادق هدایت چې هغه لیکوال کړی دغه کې ډیر رضایت و همدارنګه د قیصر امینپور په نوم باندې یو شاعر و هغه کې د خبر ډیر رضایت د یسمین په نوم باندې روسي شاعر چې ځوانه کې ځان وژنه کړی و پاغه کې ډیر رضایت و موږ دا ویل شو چې د کافکا فرانس کافکا هغه په اثارو کې دغه فلسفه ډیر رضایت و دا صحیح ده چې د پښتو شاعري ما ډیر رضایت لوسته مطلب هغه وخت کې ما سایل صاحب او باسن صاحب او حمزه بابا او قلندر صاحب او خصوصا په اردو کې ما غالب او فیض او د خلک لوسته
نو زمون د مشال رادیو اوریدون کې به تند لري چې دغه وجودیت د فلسفه نستاسي یو شعر ووي
سودا سر رنگونه د دې خار په دیوالونو د منزل لار راخای زموږ جیب کې سپین شلېدلې د سمالونه مخ ساتلې د غې ورځې د پاره چې د دې خار دیوالونه به پاک لسوره رنگا بیا و مخ خپل د سمالونه ویلا سونو کې نیولې او راتلونکو مسافرو تبلار د منزل خایو سپین شلېدلې د سمالونه مجيبونو کې پراته دي خلاص نو ورړو پدې چې حسینه په سور رنگ رنگ شي زکه موږ هم لکه دا خار د خپل ځان په وینو رنگیو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو کرن خان د پښتو د موسیقۍ د روان بهیر اغه زلاند نوم دی چې په لر او بر پښتونخوا کې لکونه مینوال لري او هر ځل نو سندرو ته په لیوالته انتظار کوي. کرن خان د خپل هنري سفر لپاره هڅه کړي چې خپل مینوالو ته معیاري موسیقي وړاندې کړي. همدا لامل دی چې د هر البم انتخاب معیاري او بے ساری وی. نو نوموړي سره زموږ همکار زبی مومن د هغه په هنر یو مرکه کړي چې د لومړی برخي اوریدو ته تاسو را بولم.
اترنګ مونږ په دغه فکر راځو خړای دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقۍ رنگونه راوړي دي څکه د دې معنا په لاس باندې نکریزو ګل ته وای خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان صاحب غزل دی پکې, چار بیت دی پکې, زنجیرې غزل دی پکې, اترنګ دی پکې, ټپیزی دی پکې, کاکړی غاړې دی پکې, یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی پکې, لونګینه د امن سندره ده.
لتا نه پسواری شمزار لتا قربان زما خدا سزړه دې لکلو افغانستان.
تاسو ولنه کې سټ ما دیګر او بیا ورسته کې سټ کې فوس چې دا کوم دی دا اترنګ راغلی دی. نو تاسو د خپل هنر د لس دولس کلن سفر څنګه ارزوئ؟ آیا ته خپل سفر نه مطمئنې؟
مازیګر البم خدا سی وو لکه ماشوم چې وزیږي, ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور او را لوی ورسره کړاو کوي. په مازیګر کې د میوزیک د لارینا کمای ما تخکاری هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو. بیا په هغه پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو په هغه کې مونږ سه رباب وکارو ورسره پکې نور سازونه وکارول. نو دغه پنځله البمونه زما راغلل د دې خوا او شا کې د صاحب شاه صابر ماخام هم مونږ وکړو په خپل محلي موسیقۍ کې. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نشي او د موسیقۍ د لارې په کې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپل ټولنې د زنانو چې څوک په کم سوچ باندې قبولوي د هغه سوچ د پاره ما کړی.
زما خدا سزړه دے لکلو افغانستان، زما خدا سزړه دے لکلو.
کرن خان، تاسو د معیاري موسیقي یا د شعر د انتخاب خبره وکړه، تاسو اکثره البومونو کې موږ ویلو چې موسیقي ټوله معیاري، آیا دا تاسو خپل ذوق دی که د مینوال غوښتنه په پام کې نیسئ؟
نه، مینوال خو زمونږ مینوال ته خو چې مونږ څه ورکو هغوی به هغه اوري، باید مونږ ورته ښه سیز ورکو، مونږ ولا یو جیګ مقام جوړ کړو. د موسیقی خو زما ټیم دی، یمی، آصف، وقار، هارون، شاکر، شوکت، دا ملګری مې دي. بیا په انتخاب کې د اسد دانش ګلدادا ډېره مننه کوم. ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی، ماته یې راډالی کړی دی. زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم. زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د خمل ګرو لاس دی. نو
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې تاسو خپل دا انتخاب کوي، خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوي، غواړي چې مینوال مې اوس زده کړي، نو د پښتو موسیقۍ دا روان بهیر اوس څنګه ارزوي؟ لکه
د دې نه وړاندې که مونږ فکر وکړو په 1950 کې، 1990 کې، په هغه وخت کې هم معیار او غیر معیار د دوانه سيزونه یو بل سره روان می دغه شانتي. په شعر کې هم د بازاري موسیقي خوم په بازاري شعر بازاري شوی ده. معیار او خالص والے دا په پات کېږي، او دغه نور سيزونه وختي دي، وختي توردي، وختي توراشي، لارشي. بیا ما دې هم لیدلې دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اوریدلې، خو چې معیار تر اغلی بیا غو طرف ته نه لیدلې.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونی زخ خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پور خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه تور کړی. خات او آباد وسئ. Oh, oh, oh.